السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله او چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. دا هم اورید چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پوځیانو په وړاندې محدودیتونه لري کړي دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ملي ټیم له بنګلادیش نه د 5 لوبو یو جام وګاټه او د سولې نوبل جایزه سږکال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. پوره خبرونه لومړی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبر. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل د تیر یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر سره په لیدنه کې نوموړي ته د پاکستان د حکومت لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړه چې ولسمشر غنی ومنله. تر اوسه پورې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر نه دی اعلان شوی، خو دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې مخکې له مخکې محدودیتونه لري کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل
I have lifted restrictions and expanded
the way پاونسل کې ما محدودیتونه لري کړل او د جګړې په میدان کې مې د قومندانانو صلاحیتونه زیات کړل. تاسو به دغه په هیګي هر یو مشدل تناستی استې په دې کار چې بل اخر تر سره شو خوشاله یست. د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو په خبرګون د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل د ولسمشر ټرمپ دا کار بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور ثابت شي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلی و د واشنگتن زربینی مدیریت به د جګړو د بریا سبب نشي، بلکې د تروریستي او جنایتکار ډلو د لمنځوړلو په هدف د امریکایي پوځیانو صلاحیتونه ډیر کړي. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ملي ټیم بنګلاديش ته په 15مه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم په دې بریا سره وتوانید د 5 لوبو دا جام هم له بنګلاديش وګټي. د نن ورځې په دې لوبه کې افغان 19 کلن ټیم بنګلاديش ته 230 منډي هدف ټاکلې و، خو کوربا ونتوانید دغه هدف ته ورسیږي او په 206 منډو یې ټول لوبغاړي اوټ شول. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې 230 منډي د ابراهیم زدران برخه 3 منډي وی، د درویش رسولی لخوا هم 15 زیات منډي وشوي. په بالینګ کې وفادار مومن 4 وکټي، قیس کلیوال 3 او مجیب 2 وکټي واخیسته. د افغانستان 19 کلن کرکټ ټیم تر دې مخکې د 5 لوبو 2 ګټلې وی او د نن ورځې بریا د جام لپاره وه. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د سولې نوبل جایزه سکال د اټومي وسلو د لمنځوړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. د نوبل کمیټې مشر بیریتریس اندرسن نن د دې جایزې ګټونکو اعلان کړ.
د نورویژن نوبل کمیټې has decided
اغلی بریټوی د نوبل نارویژي کمیټې پریکړه وکړه چې 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمنځوړلو په هدف نړیوال کمپاین آیکان ته ورکړي.
آیکان
سکل د دې جایزې ګټلو ته ګڼ مخور کسان له هغې ډلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او ورسره اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی په ګډه کاندیدان وو. د نوبل کمیټې ویلي آیکان ډلې ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب د دوام په خاطر ورکړې ده. د اټومي وسلو د لمنځوړلو نړیوال کمپاین د مدني ټولنو نړیوال ائتلاف دی چې د اټومي وسلو د ممنوعیت د پریکړه لیک د بشپړ تطبیق په خاطر په 2008 کال کې د سباندې سلو هیوادونو استاج جوړ کړی. د موسکو خاري محکمه د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لپاره د 10 ورځو بند حکم تایید کړی دی. د اکتوبر په 2مه یوې محکمې امر وکړ چې ناوالنی د ناقانونه لارینونو لپاره خلک ټول کړي او قانوني تر پښو لاندې کړي. ناوالنی د همدې کار لپاره په 10 ورځو بند محکوم شو. د روسیې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي دي. ناوالنی غواړي 2013 کال ولسمشري انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د همدې لپاره هم په خپلو پلویانو غږ کړی چې سبا ته د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړي څو حکومت د 2013 کال په مارچ میاشت کې شفاف انتخابات ترسره کړي او دته پکې د کاندیداتوري اجازه ورکړي. اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې بلې دورې د بریا لپاره هم مخکښ کاندید بلل شوی دی. بیا هم له روسیې یو خبر. روسی چارواکو ویلي لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپیژاندو خلکو له ګواښونو دوام لري. چارواکو ویلي لږ تر لږه 1500 کسان له 15 ښوونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. دا کار وروسته له هغه وشو چې نن د بمونو د موجودیت په اړه ډیر شواره خبرداري ورکړل شوي دي. ناپیژاندو کسانو د سپتمبر له 10مې د بمونو د موجودیت ګواښونه کړي وو. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان له ښوونځیو، پلورنځیو، تیاتر سالونونو، پوهنتونو، هوټلونو او دولتي ودانیو د روسیې نورو ځایونو ته انتقال شوي. تر اوسه په هیڅ یو ځای کې هم بم نه دی کشف شوی. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. دا افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کابل کې مو د یو څېړنیز دفتر مشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریز په اړه غږولې.
نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده، هغه دا ده چې افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سوله راشي.
په یو بل راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وژل شوي. افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړیږي. د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې مهم خبرې وایي چې په غزنی کې پوځي عملیات شوي.
کرباغ ولسوالۍ د ټولې وجود نه پاتې شوې ده. د کرباغ په جغرافیا کې موږ کوښښ موږ پرسنل
د نوبل د سولې جایزه د اټومي وسلو پر ضد د مبارزې یوې ډلې ته ورکړل سوه. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څیړو. ازادي راډیو نیم ساعت ما شمنی خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته تایید کړی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوا بلنه منلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به کله دقیقا پاکستان ته ځي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال جمعه پورس ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوا له کابل څخه په خپل وروستي سفر کې ورکړې وه. د خاغلی زاخلوال په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی دا بلنه منلې ده. خاغلی زاخلوال ویل تر قمر باجوا مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر هم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته راشي. بل لور ته د پاکستان رسنیو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ټوډي ورسپانې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوز دی غوښتنه ته چې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکې دوه لپاره دی ل اسلام آباد څخه کتنه وکړي مثبت جواب ویلې ده. د دې ورسپانې په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په 13 مئی میاشت کې د پاکستانی مشرانو بلنه رد کړې وه. ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وای کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس 13 شنبه په کانګرس کې ویل په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوز د مشر سفر مثبت ګام دی او د نوموړي په خبره د سفر د وسیط د خوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي.
عمر دل چې په پام کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوې. په داسې حال کې چې لویدیځو چارواکو پر پاکستان فشارونه ته زور ورکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون یو بیا وویل چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه نه دی. دا د امریکا او ناټو لخوا پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د تورونو په وړاندې د اسلام آباد وروستی عکس العمل دی. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې په پاکستان کې د تروریستي لو د پټن ځایونو مسأله ډیره جدي ده او ناټو به د دې مسألې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر او د وسلوالو قوو لوی درستیز هم وړم ورځ د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره له تروریستانو سره په اړیکو تورن کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بیله بهرنۍ پالیسي لري. آیا دا فشارونه په پاکستان کې د پاکستان په افغانستان کې همکاري ته وحد سوي احمد تکل په دې اړه په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلی کوثری په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به د اسلام آباد احتمالي اقدامات کوم وي؟
داسې م نشي کېدلی چې ووایو پاکستان بیخي د صحنې نه وتی ده او هر څه چې د افغانستان حکومت ورته ووایي او امریکا ورته ووایي دوی به هغې فشار ته غاړه کېږي او وبه یې مني. عملا زه فکر کوم صرف کابل سره به دې اړیکې زیاتې کړي او کابل سره به دې مجلسونه وکړي، ورته به ووایي چې مثلا غواړو چې تا سره ښه اړیکې وکړو، په هغې کې یو اقدام شاید دا وي چې راځي د بندیانو مسله ده، بندیان سره تبادله کړو. بل خبر به دا وي چې راځي دغه سرحدي علاقو کې په ډیورن لاین باندې چې د ډیورن خط ده په دې باندې سره داسې کمیټې جوړې کړو چې یو بل سره همغږي وکړي او دې طرف ته هغه طرف ته.
دا خو تر ډېره د پاکستان تقریبا غوښتنې دي، هغه غوښتنې چې د افغانستان د پاکستان به څومره په برخه کې اقدام وکړي، مثلا د وسلوال طالبانو د پټنځایونو بندول.
د وسلوال طالبانو پټنځایونو بندول خو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ یا څلور میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې څه کار وشي. د پاکستان دریځ ته موږ اوس وګورو، دا ده چې افغاني طالبانو رهبران چې دي هغه اوس پاکستان کې نشته، ده هغه د افغانستان کې دي.
کوثری صاحب په دې حساب وي خو بیا مغه زړه په زړه کې ساده هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه چې په تیرو پنځو شپږو کلونو کې خو هم پاکستان هم دا وایي
یوازینی نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده هغه دا ده چې افغانستان کې نظامی د حل لاره نشته، ده او یوازینی حل لاره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سوله راشي او د دې سولې د پرمختګ لپاره مهمه دا ده چې افغانستان باید یوازې پرېښودل شي. د پاکستان د دغه وینا نه چې افغانستان باید یوازې پرېښودل شي ډېره اشاره د امریکا حضور ته ده.
ستاسو په نظر کوثری صاحب د خوشبینیو لپاره دلایل زیات شته او که د بدبینیو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه او په راتلونکو کې په افغانستان کې د وضعیت د ښېګڼې لپاره؟
د خوشبینیو لپاره هم دلایل شته، خو په دې شرط باندې چې دغه معلومات او دغه ذهنیت په افغانستان کې وي چې امریکا تر کومه حده پورې غواړي د افغانستان د دولت حمایت وکړي. دا کلسټ که تاسو وګورئ خپل رئیس جمهور ترامپ یو وخت دا دا کوله چې افغانستان نه باید موږ ووځو او دا د دې لپاره د حل لار نه پیدا کیږي او دا خبرې کول بیا د دې نوې ستراتیژي سره راغی په منطقه کې تر ډېره پورې دا ذهنیت ده چې دا د دې مجبوري ده. باید پاکستان ته دا وښودل شي چې امریکا د تر هغې پورې چې په افغانستان کې ثبات راینه شي د افغانستان دولت سره ولاړ ده او په عین وخت کې د افغانستان نظامی قوت سره حمایت
کوي. کوثری صاحب دا خو ویلي دي امریکایي چارواکو په ستراتیژي کې هم ثبت دي او دفاع وزیر او د پاوز لوی درستیز هم ویلي دي او په خپل ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي
ویلي خو دي خو عمل کې د تر اوسه پورې څه شي کړی دي. مثلا د فډیر شان د پاکستان باره کې هم ویلي دي
د افغانستان پاوز
سره پورې دي د پاکستان باره کې څه شي.
افغانستان هوایي ځواک ته 1950 بلک هاک هليكوپټر ورکړي
او دا یو مهم پرمختګ ده. او کدا اوسی مثلا دا سلور د اول بیچ چې راغلی د اوس افغانستان ته د تسلیم کړی دي دا یو مهم پرمختګ ده. ذهنیت لمنځ لیکولای شي چې افغانستان دولت اوس په هغه موقف کې نه چې دا نظامی شکست خوړی او لمنځ لاړ شي او کوم داسې نور هم تقویه شي نو منطقوي هیوادونه بل خصوص پاکستان او پاکستان کې د پاکستانو دو په دې پیلګي چې والا یوازینی حل لاره دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت حمایت وکړو. دغه غیر دولتي کړي چې دي دا اورپا کې چې دي د دې نه کومه فائده نه اخیستل کیږي. خو پاکستان د اردو ذهنیت تر اوسه پورې دا هم ده چې افغانستان کې سیاسي تشنج زیات ده، دولت ډیر مشکلات لري، د نظامي له نگاهه که چیرته د شره امریکا ولاړ نه وي نو دوی دا فکر کوي چې دوی به د طالبانو په خلاف په میاشتو کې یو څو میاشتې دوام وکړي او هغې نه بعد دوی بیا دوام نشي کولی چې جنګ وکړي. مهمه خبره دا ده چې دغه ذهنیت باید په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او دغه منطقوي هیوادونه په دې پوه شي که چیرته امریکا هم د افغانستان حکومت شاته ولاړ نه وي نو حکومت اوس داسې یو موقف ته رسېدلی ده چې دوی په خپله د طالبانو په خلاف جنګ کولای شي او د دې معنی ګرځېدای شي چې طالبان نظامی پرمختګ په افغانستان کې وکړي.
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی حلیم الله کوثری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې 3.5 افغان ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پر خوا وژغ کړي چې د دې هېواد ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د لویدیځو خبري آژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هېوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وژل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دي چې 3.5 افغان ماشومان په 2018 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په دې راپور کې چې د پنجشنبه پورې خپور شوی ویلي دي چې په 2018 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې څه د پاسه 8000 ماشومان وژل شوي دي چې 3512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سخدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د 6000 او 8000 ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او انجنو د جنسي تیریو او پر خونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشي نه ده. په دې راپور کې یو شمېر هېوادونه او سختدریزې ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو، د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او خونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هېوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې سره کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوسته و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله د دې هېواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سګنی کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هېوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم پر پراختیا اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې امریکا له ناټو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د ناتو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو علي د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناتو محاربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هېواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناتو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناتو کې د امریکا سفیر کې بیلی هچسن د پنځمې پر ورځ وویل واشنگتن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د زرو په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هچسن ویلي اضافي سرتیری به پر هغو 3000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناتو یو مقام پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. روسیا له دې چې ناتو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساوه او د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپاره، د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنې او هغو ته په سلام مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناتو د غړو هیوادونو حکومتونه کوي.
افغان ولسمشر د سم په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ویلي چې نږدې 4 میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. د څرګندونې د مالیې وزیر نن په کابل کې یوې غونډې ته کړي تفصیل رحمت الله افغان خبري.
د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ یې له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول، وویل د سولې جوړیدونکو غونډې ته هلمند
رئیس جمهور تصمیم گرفت
افغان ولسمشر تصمیم نیولې چې نږدې سلور میاشتې وروسته به یو لوی ناسته چې په کې باندې نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل رهبری کوي جوړ شي په ځانګړي توګه څور ته هلمند يم سو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د خو پرمختګونو شاهدان
مو شاهده پیشرفت
د ښاغلی حکیمی په خبره د غونډه چې د روان کال د دلوي په 15 په کابل کې جوړیږي افغان چارواکي د سیمې د هوادونو او نړیوال ټولنې استازی به پکې ګډون وکړي اکلیل حکیمی د سامغونډه بریالی وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې اعتزاز کړي دي ښاغلی حکیمی زیاتوي د سامبله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي د نړیوالې ټولنې استازی به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا اعتزاز کړي وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو په لمنځړلو باندې ورکې ټینګار سوی کابل هیلمند دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوې چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوې دي په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ته د ماچ یا ماموتو چې له اکلیل حکیمی سره یې په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي لا شک پرته به ټول هیوادونه له دغې غونډې ملاتړ وکړي هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوي خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې اوس به ولیدل سي چې د کابل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په غزنی کې چرواکی وایي چې قرباغ ولسوالی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده نور حل د شریف الله شرافت پر راپور کې
د غزنی ولایت سیمایي امنیتی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوز دغه هوایی او ځمکني عملیات په قرباغ ولسوالی کې له تیرو اتو ورځو راهیسې پیل کړي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د جمعې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتي
قرباغ ولسوالۍ چې دوی وجود نه پاتې شوي ده هغه په دې معنا چې هر کلي ته د قرباغ په جغرافیا کې موږ کولی شو چې موږ پرسونل
شاغلی محمد زمان دا هم ویل چې په یاد ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو له لوري تصفوي عملیات روان دي نوموړي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر نورو هغه ولسوالۍ کې هم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکښې کې زیات دی د عملیاتو پلان لري بل خوا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وایي چې د دغه ولایت په مرکز او غز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري نوموړي وایي چې په یادو بریدونو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی ښاغلی نوري دغه راز وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند خاني بابا او کوټي سنګي سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال اته وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي نوموړي وایي چې په دغه بریدونو کې درې افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي
پر دوه امنیتي پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه شوي دي چې لنډمهاله نشته رامنځته شوي دي دغه بریدونه په شاته به وشي دي امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دي اوښتي وسلوالو مخالفینو ته دي اوښتي تلفات په اړه باندې تر اوسه پورې کره جزئیات د کشور غنونو لخوا له موږ سره نه دي شریک شوي او تیره شپه د اندړو ولسوالۍ په اړه باندې کې په هغه کې اتو تنو وسلوالو او درې امنیتي سرتیرو ته چې ملي پولیس مرجوب لا وشي چې درې واړه پولیس ټپیان دي
نوري وایي په غزنی ولایت کې په جوړستوي کې د پخوا په پرتلام نیتی وضعیت ښه شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیداو په اړه څه نه دی ویلي
سږ کال د سولې د نوبل جایزه د اټومي وسلو د منځ وړلو یو نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. د رویټرز په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
د اټومي وسلو د منځ وړلو لپاره نړیوال کمپاین د سږني کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د کمپاین چې په سولو هیوادونو کې له غیر حکومتي ډلو جوړ دی، د لومړي ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې په ویانا کې خپل فعالیت اعلان کړ. د سولې د سګنی کال د جایزې د ګټونکو د اعلانولو پر مهال د ناروې د نوبل د کمیټې مشرې برتی ریس اندرسن ویل، موږ په داسې یوې نړۍ کې ژوند کوو چې د اټومي وسلو د استعمال خطر پکې تر بل هر وخت زیات دی. پر اټومي وسلو د بندیز دغه نړیوال کمپاین یا آی سی آی این پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا وخت نړۍ له ستر بحران سره مخ ده، او که نړیواله ټولنه غواړي چې د اټومي وسلو پر ضد خپل دریځ څرګند کړي نو همدا یې وخت دی. د رویټرز خبری اژانس په وینا کې هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې برابرونکې د 2010 کال د نوبل د سولې جایزې په مخکښو کاندیدانو کې خدا جایزه داسې یو کمپاین ته ورکړل شو چې په نړیواله سطحه زیات شهرت نه لري. خو د نوبل کمیټې ویلي د اټومي وسلو د منځ وړلو نړیوال کمپاین ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړې لیک د تصویب په خاطر ورکړې ده.
اوس لیسمت سروان اوري چې یوې کمپنۍ د ترجمې لپاره نوې وسیله جوړه کړې.
د ټیکنالوژي یو کمپنۍ د سیج باړونکو وسیله جوړه کړې چې کارونکي د هویت د کارت پشان په غاړه کې ځړولې یا په کورته یو کمیس پوری ټومبلې شي. دا وسیله اصلا د روغتیايي کارکونکو لپاره جوړه شوې ده. د فوجیتسو لیبارټریز کمپنۍ په وسیله دا جوړه شوې ژباړونکې وسیله بیل دي چې کارونکې په لاس کې ونیسي کار کوي. تیر کال فوجیتسو کمپنۍ داسې ټابلیټ جوړ کړی و چې په هغو کې بهرنیو مایکروفونونو د خبرو په مهال بیلابیل کسان پیژندلی شوی. دغه سیستم د نورو ژبو مکالمې ژباړلې، خو د دې نوي آلې کمال دی چې یو خو یې سایز یا اندازه ډېره کمه ده او بل له وای فای سره وصل کیږي او کارونکي په خپلو جامو پورې ټومبلی شي. د دې آلې یوه بله ځانګړتیا دا ده چې له اصلي کسانو یعنی هغو کسانو پرته چې کارونکي ورسره غږیږي د نورو شاوخوا کسانو ژغ نه اخلي او په حقیقت کې د نورو خبرې فلتر کوي. دا آله دو مایکروفونونه لري چې یو مخته دی او د مقابل لوري خبرې ژباړي او بل مایکروفون د آله په پاسنۍ برخه کې لري چې د کارکونکو ژغ ثبتوي. دا آله په اتومات ډول د خلکو خبرې ژباړي. له دې آلې څخه به د سشکال له نومبر میاشتې څخه د جاپان د توکیو په روغتونونو کې کار اخیستل پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
ساتنیوال پکتیا څمکنی څخه زه هم په خپل ویاړ سره د افغانستان او د نړۍ ټولو معلمانو ته د معلم د ورځې مبارکي وایم. همدغه معلم ده چې زموږ ژوند ته ښکلا را بخښلې ده. الله ګرځل خو دې دې ژوند ته هم ښکلا وبخښي. یو ځل بیا معلمه تاسې مبارک.
ناسا حقانی ما دلوی موتر تیلر چلاون که ما ده سال ده ده کابل خار که ده اسکر نمیدیر سخت آزور ده ده غلطه موتران نپریدی ده دشپی رس مگلس بجی دی دلتا به لاری موتر نپریدی بیا یو دو پریدی بیا بیا موتر ودری دشپی پدر بجو بیا موتر بند که پیسی خیلی ده موتر وانان نه اینجا سوزار وانای پرچاک بانده ده 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 جاده پرچاک بانده ده ده د بورای په چاګ باندې د سره کم کیسه ده د غبیخي د فساد اداري د سره کم وی ده خو د فساد اداري نه ده چی شیده د سره کم د دولت سره د ارغنده نه موږ په لازم به جوړ خو شیوی بیا چې څو د کار نه وځو د تل په موږ باندې شپه سباوی موږ 15 ساعت وخت ټول شپه نه لرو د سره کم د اوس د موږ ولوري زده اوس ارزان قیمت په چاګ کې د مشران کثار ولور دی لارې بنده کړی د موټر نه پریږدي د سره کم د فساد اداري په سره کم وی د فساد اداري ده مشوانان نروپای خیلی مشوانان یا زده کردی در سخت دوست کس برن موگه در سخت آزود دایی و سلام زیاداده یانان منم
زمال گل محمد کندهار از خبر کومی چی در زمال در افغانستان که مربان بر تینگسی التا ملیشه و علا یه سل دیر چی مستقاله ور کردی او شیل نانی سراچه ور کردی در طالبان در چی رازی بیادل در تخبیر عمل در سرکی در خواستا خلق یه فکرد صدر پدر کړی دي او د ډاکټرانو سم دا خوښ شي د افغانستان مشران به په هر ولایت کې د حساب ډاکټر صدر د افغانستان خلک ټول په سر کې چې به صدر صاحب مریضی لري په هیڅ ولایت کې داسې روغتون نشته مو روغتون چې هغه د وایي د صاحب ورکي باید هر ولایت ته نوی پلان جوړ شي نوی کار وشي.
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده.